جمعه د زمري 3 د جولای 24مه د ازادي رډو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر 2 بجو ازادي رډو په منځني صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. طالبان د خپلو پات بندیانو پر خوشکېدو ټینګار کوي چې د سولې خبري پیل شي او شمنه کوي کتر اختر پوری د دوی ټول زندانیان د لسل مخې خوشي شي د سولې خبرو ته بچم توشي. اروپای ټولنه بیا وای چې د سولې خبري جګړو زندولې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه. تاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن په کابل کې د سولې په تړاو په یو غونډه کې برخه واخلي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه او د روسیا او امریکا مشرانو د وسلو د کنټرول پر مسلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننۍ بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې سیمه ییز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. شاغلی خلیلزاد تیره میاشت منځنۍ آسیا ته سفر کړی وو. هغه مهال پر ټویټر لیکلی وو چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیونه ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویل دي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره څه باندې 6.1 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرستې ته سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارژد افیر راس ویلسن له قوله راغلي چې وایي دا مرسته داسې مهال کې شي چې افغانستان د کووید 19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. شاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمېر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې ترنه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل
د زمینی او هوایی اجراتو له امله دوی د دوه نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی وکړي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
شغل کوچی زیاته کړ چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملګري وګړو ته وګړي هم نه دي زیانمن شوي. د امنیتي چارواکو دا ادعا طالبانو تر اوسه نه ده تایید کړې او په دې اړه په حقیقت کې څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. دا د دواړو مشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د ادعا برسېره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماڼۍ او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې دې لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ټرمپ او پوتین د نوي پیل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده یې پای ته رسېږي شي او د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. د کرملین په خبر پاڼه کې بیا دا یادونه شوې ده چې دواړو ولسمشرانو د ایران د اټومي موافقې په اړه هم خبرې کړې دي. د نوي سټارټ تړون چې اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسېږي، واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سرو کې ځای پر ځای کړي. په امریکا کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 40 لکو واوښت. په متحده ایالاتونو کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر په 8.5 کې 1,000,000 ته ورسید. خو د هغه شمیر نو لمخي چې د پنځشنبه پر اعلان شوې د کووېډ 19 ناروغانو شمیر یوازې په 1400 کې له 3,000,000 څخه 4,000,000 ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا د وبا لمړنۍ مرکز نیویارک خو سه عمده مرکزونه په جنوب او لویدیس کې د فدرال او ویالتی چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغي په مخه په څر ډول ونیسي. یو مسله چې چارواکي نه پرې سلا کې شي دا هم ده چې څرنګه او کله د دې ویروس مخنیوي په مقصد لګول شوی ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لري شي. دا ساجر ډو سارنی خبری مجله اوري. طالبان ټینګار کوي چې زندانیان دي د اسلام مخې خوشحشي چې د سولې خبرې پیل شي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا طالبانو ته پیغورونه ورکړي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرې دی، د چا غلامي، د یو استخباراتي ادارې غلامي، و شرمېږي.
وړاندې به په خبرونه کې د دې خبرو تفصیل درکړو. نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واوري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس مثبت پیښې په زیاتی دوري او د دې خبرې مجلې په ورسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له داسې چا سره شهیدلیو چې د کالو ګنډلو ماشینونه خرڅوي.
دا د هند او د چین دا چې د واسم کم لري او قیمت کې او کیفیت یې هم کړی.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره لپاره پسې غشتونو ورسته طالبان وای کده بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړ شي نو دوی چمتو دي چې لوی اختر ورسته بین الافغانی خبري پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند وای چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپل شمنو په اساس باید د جګړې د ګرته د خوشی شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبري پیل کړي. بلور ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وای چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد له داسې یو بهیر سره مخامخ دی چې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نشولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د فوزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم دا خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسفالی ادرسکن این بمبارد قتلیام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي، او همدراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوی وای، خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وایي تر اوسه یې د حکومت 861 تنه بندیان آزاد کړي دي، او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي، هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربند موافقه کړې وای، نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو سختې نیوکې کړې دي، هغوی یې پردي غلامان بللي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړ. هغه ویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي وشرمېږئ. ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوئ، دلته افغان اولاد وژنئ. راشئ په عزت سره په خپل کور کې اوسېږئ، اولادونه هم دلته راوړئ چې افغانیت زده کړي، خپل تاریخ زده کړي.
خغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډله د جګړې لاري نشي بریالي کېدی. هغه پر طالبان غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپله جګړې ییزه پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه ویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بېرته د جګړې لومړیو کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دادی ما و دی تا کور ده دا موږ طالب ته نوسه پریښودلی. په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو، او دا خیال ده، خوب ده، جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې هم دا ده سراسي دې سولی او نور دا د جنګ و جګړې ته غر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي د دغه ډلې پر وړاندې سختې او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس:
تر هغه ځای پورې چې د محب او د دفاع وزارت سرپرست خبرې واورېدل شوې، او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خپرونې ټول داسې د سولې په ژبه باندې نه کېږي.
دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی.
د خطر پردیس راپور مو واورید. مخکې بخښنه غواړم چې ما ویل حدیث پردیس هم یو وخت ازادي راډیو سره کار کاوه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې هند ته د افغانستان صادرات دوه چنده شوي لیکنه خبره کړې. دا ورسپانه چې له ریاض خبریږي تر ډیره د سوداګرو او ډیپلوماټانو د پاملرنې مطالب خبروي. عرب نیوز وایي چې په تیرو درې کلونو کې هندوستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي او تیر کال دا صادرات 2.2 میلیون ډالرو ته رسیدل. ورسپانه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د چارواکو له قبله زیاتوي. دې هیواد په تیر کال کې نړۍ ته د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادرات درلود. قالینې، وچې او تازه میوې او قیمتي ډبرې د افغانستان مهم صادرات ګڼل شوي. د سوداګرۍ د خونی د صادراتو او بازار موندنې د برخې رئیس میرزمان پوپل عرب نیوز ته ویلي د افغانستان ډیر صادرات په ځانګړې توګه وچه میوه د کابل، کندهار او هرات له هوایي ډګرونو څخه مستقیما نوې ډیلي ته استول کیږي، ځکه د مځکې له لارې صادرات وخت نیسي او تازه میوه پکې کیفیت او خوند له لاسه ورکوي. ورسپانې همدارنګه د افغانستان د زعفرانو یادونه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مرستیال خانجان الکوزي له خولې ویلي په جنوب او لویدیځ کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښت مخه کړې. نوموړي زعفران د افغانستان سره طلا بللې او ویلي دي چې د افغانستان زعفران د نړۍ له بهترینو زعفرانو څخه دي چې د اروپا په ځینو مارکیټونو کې د 1 کیلو بیا 4000 ډالرو ته رسیږي. د ډیلی میل ورسپانې په غور کې د قمرګلې په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ لخوا د 2 وسلوالو د وژنې په پیښه کې د نوو موندنو په اړه لیکنه کړې. دا نجلۍ وایي تیره اونۍ وروسته له هغې 2 وسلوال د خپل پلار په ټوپک ووژل چې طالبانو یې په کور د شپې لخوا برید وکړ او د دې مور او پلار یې ووژل. ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اتلې په توګه د نوموړې ستاینه کړې، خو ډیلی میل د دې نجلۍ د خپلوانو او ځایي چارواکو له قوله ویلي چې د 2 تنو وژل شوو طالبانو څخه یو تن د قمرګلې میړه و چې د پیسو پر سر د یوې کورنۍ شخړې په ترڅ کې د قمرګلې د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د نجلۍ رسنیو ته ویلي چې وژل شو بریدګرو کې خپل خپلوان نه وو او طالبانو ځکه د دوی په کور برید وکړ چې پلار یې سیمه کې حکومت پلوی قومي مشر و. ورسپانه وایي د قمرګلې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ عکس العمل درلود او د دې رسنیو ګڼو کارونکو له حکومت غوښتي چې د قمرګلې ملاتړ وکړي او ان ځینو یې له هیواد څخه بهر د استولو غوښتنه کړې. ورسپانه وایي چې د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې مخکښې فعالې فوزیه کوفي له ولسمشر غوښتي چې قمرګله د یو خوندي ځای ته ولیږدوي، ځکه د دې یو کورنۍ امنیت یې په خطر کې دی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په سرپل ولایت کې په مخدره توکو د رشتو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې او له حکومت څخه غواړي چې د مخنیوي لپاره یې جدي اقدام وکړي. په سرپل کې محلي چارواکي وایي په دغه ولایت کې څه باندې 1000 کسان په مخدر موادو رشت دي چې نږدې 3000 تنه یې ښځې دي. مجیب حبیبزای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په سرپل ولایت کې په مخدره توکو د ډیرو کسانو د زیاتوالي په اړه نیوکه کوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د صحوی دفتر مشر سید محمد سامه ازادي رادیو ته ویل چې په سرپل کې په مخدره توکو د ډیرو کسانو په ځانګړي ډول د خزینه متادنو وضعیت د اندښنې وړ دی. دغه په خبره چې په ټول سرپل کې څه باندې 1000 وګړي په مخدره توکو روږدي دي چې 40 سلنه یې خزي دي. ښاغلی سامه ویل دا کچه مخ په زیاتېدو ده. سامی وایي چې حکومت په سرپل کې د معتادینو د درملنې لپاره باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او په آزاده توګه د مخدره توکو د خرڅلاو مخه دې ونیسي. لا دغه اړخه موږ اندېښمن یو او زموږ توقع هم تل همداده چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د کوکنارو د کښت او همدارنګه د مخدره توکو د قاچاق په وړاندې مبارزه وکړي تر څو ډېر کسان روږدي نشي. د سرپل د ښځو چارو مشر نبیله حبیبي هم وایي چې په لرو پرتو او ناامنو سیمو کې ډېری ښځې په مخدره توکو اخته کیږي. اغلی حبیبي وایي چې د ستونزمنو کارونو لکه غالۍ اوبدلو او په کروندو کې د کار له امله ښځې د ستړیا د لرې کولو لپاره مخدره توکي کاروي. په همدې حال کې د ولایتي شورا استازي په سرپل کې شته ناامني، فقر او بیکاري مخدره توکو ته د ځوانانو او د ټولنې د نورو وګړو د مخه کولو اساسي لامل بولي. د ولایتي شورا استازي حسین مجاهد زاده ازادي رادیو ته وویل
دا هم د صورت کې طبعا هغه کسان چې دغه عمل ته مخه کوي دوه علتونه لري، یا له ډېره عیاشي څخه چې دغه دلیل نه دی په سرپل کې، خو دویم دلیل فقر، بیکاري، وزګاري او ناامني هغه څه دي چې په سرپل کې خلک اړ کړي تر څو مخدره توکو ته مخه کړي. د سرپل امنیه قماندان ابوبکر جیلانی ویلي چې په دغه ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت په هڅه کې دی تر څو د کوکنارو د کښت او د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. د سرپل د امنیه روغتیا ریاست په اوله چې دغه ولایت کې یوازې د معتادینو د درملنې یو شل بستریز روغتون شته چې د زرګونه روغتو کسانو د درملنې لپاره کفایت نه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د یو راپور په اساس په 2010 کال کې په سرپل ولایت کې د معتادینو شمیر ټول ټال څه کم 8000 تنه وو، خو اوس مهال دا کچه تر 1200 لوړه شوې ده. موجیب حبیب صاحب، آزادي رادیو، بلخ.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمېر له 40 لکو واوښت. دا نوې شمېرې شي چې دا نوې شمېرې د پنځنبې په ورځ اعلان شوې او شي چې په متحده ایالاتونو کې دا ناروغي په څومره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګیدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د څرنګوالي پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي. احمد تکل راپور لري.
په متحده ایالاتو کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېده، خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې، د کووېډ 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3,000,000 څخه 4,000,000 ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک و، خو اوس یې عمده مرکز په جنوب او لویدیز کې دی او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغۍ مخه په څه ډول ونیسي. یوه مسله چې دا چارواکي نه پرې سلا کیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لرې شي. همداراز د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیایي کارپوهانې سپارښتنه کوي هم سخته سیاسي شوې ده. په تېره یو شمېر والیان یې سخت پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې، ډیر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله، خو په روانه اونۍ کې له خلکو وغوښتل چې ماسک واغوندي. که څه هم ټرمپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی، خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنجشنبه د جولای په 23 د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه. یوه بله لانجمنه مسله دا ده چې په روانه اګوست میاشت کې ښوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که ښوونځي په بشپړ ډول پرانیستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ټرمپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار یې ایالتونو ته پرېښود. په انتخاباتو کې د ټرمپ سیال دیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلی بایدن له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی وو او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو وویل، څنګه امکان لري چې سړی دې د یوه هیواد ولسمشر وي او ودې وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال و په ځواب کې وویل، دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خولو نه راوتلې.
ل لند خبرونه لرو په پام کې د چا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښ کې د گاونډوي هوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوی مرسته اعلان کړه. د صابل امنیتي چارواکي دا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي او متحده ایالاتو پر روسیې تور لګولی دی چې د سپوږمکیو ویشتونکی توغنده یې په فضا کې ازمایلی. واشنګټن ویره څرګنده کړې ده چې ښایي روسیه د دې توغندیو په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهمې سپوږمکۍ وګواښي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده خانم رنگ له غزنی لیکي طالبان باید پوښتې چې سوله په عمل کې راځي. سنا سادات له میدان وردګ لیکي سولې ته خوشبین نه یو ځکه چې د سولې د خبرو سره جنگ هم زیات شوی. وحید بارک لیکي هلمند نور بنجاد باید خوشی نشي ځکه ټول د جګړې ډګر ته تللی دي. خان محمد اسلام یار لیکي په نادالی کې وسلوال غل زیات شوی دي او محمد قاسم زواک لیکي په هلمند کې پولیو واکسین شنه لري تر سره شوی. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم استاسینوم څه ده؟
وعلیکم السلام زمانم تاج محمد ده.
تاج محمد صاحب تاسو د خیاطۍ د وسایلو دکان لرئ هم دسی ده؟
بله بله.
دغه ماشینونه چې ډیره زدلته وینه ماده د کوم هیوادونو نه تاسو راوړئ؟
د هند او د چین.
د هند او چین نه راوړئ؟ ډیره دلته اکثره خلک کوم ماشینونه ډیر اخلي، هندي اخلي که چینی؟
هندي.
هندي ماشینونه ډیر اخلي. لامل څه ده؟
دا چې دا واسم کم لري او قیمت کې او کیفیت یې مخ دی،
یعنی هندي په خدي.
او هندي خدي.
اها. دا راته وایي چې بیا په هندي کې څو ډول دي او په چینایي کې څو ډول دي؟
هندي کې خو تقریبا د سې د په جنسیت کې د سې فرق لري چې اوس کم یو چې کوم ماشيني هغه جګ خرڅيږي او جګ قیمت لري او کم یو چې د کم کوالټي والا یا ام هغه د کم پیسو باندې دی کیږي.
اکثره خیاطان چې جامې ګنډي د جامو ګنډولو لپاره د ډېر خیاطي کولو لپاره کوم ماشين نه تاسو نه اخلي؟
هغه به غټ ماشين نه دی، د صنعتي د ماریو په نام باندې یا د داسې غټ ماشين نه دی چې هغه مکمل یو کارخانه چلی، نو هغه به تقریبا ولسم زرا تل زو په دې قیمت دی.
دغه ماشين نشټول دلته دی، د ټول برقي ماشينونه دي؟
نه برقي دی او د لاستی باندې چلیږي.
دا لاستی والا اکثره کم خلک اخلي؟
د کور والا خلک نه ګل کړو، د کور جامې چې پیګنډي.
هغه یې ډیر اخلي او ډیر ښه. د ماشینونو تر څنګ نور کوم وسایل لري؟
اوس لکه موتور شي، د ماشینونو کچین شي، بس هم دا کوم وسایل نیم دا چې د ماشین څه ضرورت یې هغه ټول موږ لرو.
دغه ماشین تاسو یوازې خپل په مشتری باندې خرڅوي کنه؟ تاسو نه دکانداران هم اخلي؟
دا دکانداران ته هم ورکو او مشتری هم ورکو او همدم خو خرڅو او پرچونی هم خرڅو.
دا کوم ماشینونه د لوی ماشینونو چې قیمت یې هم زیات دی که چیرته خراب شي پرځي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
بالکل، هر رقم ماشین چې خراب شي په افغانستان کې جوړیږي.
مسلکی کسان نشته. د سې کومه پیښه شوې ده چې کله چا درنه ماشین اخیستې یو بیرته راوړې چې نه دانه غوړم بیرته را تبدل کړ؟
ډیر د سې دای کیږي ځکه چې د ځینې خلک د اوس یو تا ماشین وړې ده او د ماشین په سر باندې پیږي، مثلا تار درنه ونی سي یا دغه کی خراب شي بیرته چیرې شي اماغه ماشین د ماغه ته وتا ماغه لار خېو بیرته او بیرته ماغه ماشین ولور کو.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې.
خوشاله اوسې تاسو چې موږ لم دونه وخره کوو.